سپینې خبرې
روکو راست
سپینې خبرې
روکو راست د سپینې خبرې روکو راست خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې جوړوخ او سوکاله وسی زنه شباشنا او زما همکارا رویا زمانی ستاسه قربانی قدر منوریدونکو په روانه خبرونه کې درته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د امنیت شورا غونډه ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځنګړی استاذ د برلاینز د حالاتو راپور وړاندې کړي چې پکې په افغانستان کې د یانما بشری فعالیتونه په ډاګه کړی دي. البته د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهارشنبه په ورځ د مارچ په 2 د افغانستان په وضعیت غونډه درلوده. دا چې د یانما استازي یا مشر د برلاینز د افغانستان د روان وضعیت په اړه د امنیت شورا غونډه ته څویلې دي په مهمو خبرو به د خپل درنو ملمنو سره په خبرونه کې بحث ولرو او همدارنګه نور به څه ولرو رویا جان خبرونه کې
با تقدیم سلام شنونده های محترم بندری برنامه همچنان روی ای صحبت میکنیم که خانم لاینز خواستار همکاری جامعه جهانی با طالبان شده و همچنان در قسمت دوم برنامه روی صحبت های یک دیپلمات پیشین امریکایی به ای که اونا اشاره کردن که باید یک واحدی از نظامیان پیشین افغان که تخلیه شدن و در ایالات متحده هستن در ترکیب اردوی ایالات متحده اونا سهیم شد و یک واحد از نظامی های پیشین افغان ایجاد شد. روی موضوع دو موضوع در برنامه امشب صحبت میکنیم، اما قبل از آغاز این گفتگوها مشروع خبرها را تقدیم شما میکنیم.
ویان احمد الله ارچیوان په پولند کې د افغانستان سفارت ادعا کړی چې تر دې دمه 2000 افغانان له اوکراین دغه هیواد ته رسیدلي دي. دا خبره یاد سفارت په خپل فیسبوک باندې لیکلی. هغه خو د پولند د صدر اعظم دفتر ویلي د افغانانو په شمول د نړۍ د ټولو هیوادونو هغه اتباوته چې د اوکراین له جګړې تښتیدلی خرغلست وای. په پولند سربیره ګڼ افغانان د اوکراین نورو ګاونډیو هیوادونو سلواکیا، رومانیا او هنګری ته هم تللي. په هرات ولایت کې پانګوال او سوداګر د انسان تښتونه زیاتو پیښو اندېښمن کړي. د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې 13 ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې د اندېښنې د هرات ولایت د امنیتي ادارو له مسؤلینو سره په یوه ناستې کې شریکې کړې. د دې خونې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د خونې مسؤل په دې ناسته کې له امنیتي ادارو د دې پدیدې د لمنځه وړلو برخه کې د یوې روښانه تګلارې د جوړېدو غوښتنه کړې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو امنیتي چارواکو ته وړاندیز کړی چې هغه سیم کارتونه چې خار کې په غیر قانوني ډول پلورل کیږي او بیا اسناد موټر چې د خار کې تګ راتګ کوي د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي. طالبانو حکومت وایي دوی د افغانستان د اقتصادي ثبات د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي او د برخه کې ډیر کار هم شوی. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته ویلي چې د اقتصادي ثبات لپاره اسلامي امارت ټولې هڅې کوي. نوموړي د زیاتو عوایدو په شفافیت سره د راټولېدو، د سوداګرو او کسبګرو سره د اړیکو د ښه کېدو او د مرستندویانو سره د همغږۍ د رامنځته کېدو خبر ورکړي. مجاهد دا خبرې وروسته له هغې چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر له طالبانو د اقتصادي ثبات رامنځته کولو غوښتنه وکړه کړي. په افغانستان کې د 2 سیمه ایزو راډیوګانو او تلویزیونونو استازي له نړیوال بانک غواړي چې دوی ته د مخکینی جمهوري نظام له سقوط وړاندې د ملي دسترخوان لپاره د عامه پوهاوي د اعلاناتو پیسې هم ورکړي. دوی نن په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل د 2021 کال له مارچ میاشتې نیولې د همدې کال تر اګست میاشت پورې د نړیوال بانک د ملي دسترخوان د پروژې د عامه پوهاوي اعلانات خپاره کړي خو 5 میلیون افغانۍ حق او زحمه یې نه ده ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ته د افغانستان د بیا رغونې له صندوقه د بشري او اقتصادي ستونزو د کمیدو لپاره 1 میلیارد ډالر ورکوي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل ټاکل شوی ده د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین په وړاندې د روسیې د برید په اړه د سلام مشورو په هدف اروپا ته لاړ شي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې بلینکن به د مارچ له درېیمې څخه تر پنځمې پورې د ناټو او اروپایي متحدینو سره د سلام مشورو په هدف بلجیم، مالدوا، لاتویا، لاتوانیا او استونیا ته سفر وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوي چې بلینکن به د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو سربیره د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم خبرې وکړي. راپورونه وایي چې روسیا او اوکراین به نن د سولې د خبرو په دوهمه غونډه کې پر اوربان خبرې وکړي. دا خبرې د بیلاروس دننه د اوکراین پورې ته نږدې ترسره کیږي. دا ښکاري چې دواړه لوري د دریځونو له امله سره لري دي. مسکو د اوکراین پر بې وسلې کولو ټینګار کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا د اوکراین د بریالیتوب جګړه ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی رویټرز اژانس او سی ان ان ته بیا ویلي چې روسیا باید د اوربان پر سر د اغیزمنو خبرو تر پیل مخکې له بمبارۍ لاس واخلي. د اوکراین د خرسون ښار چارواکو د روسانو لخوا د دغه ښار د روسي ځواکونو لخوا د نیول کېدو خبر ورکړي. دا لومړی ځل دی چې روسي ځواکونه د اوکراین جګړه کې چې نن اتمې ورځې ته غځېدلي د اوکراین یو لوی ښار نیسي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې د سیمه ییزې ادارې مشر گینادی لاخوتا پرون ناوخته پر ټیلیګرام په یو پیغام کې لیکلي چې روسیې یرغلګر د ښار ټولو برخو کې حضور لري او ډېر خطرناک دی. روسي پوځ هم پرون د دې ښار د نیولو خبر ورکړی. دغه ښار چې د کریمیا ټاپو وزمې ته نږدې پروت دی 290,000 نفوس لري. په داسې حال کې چې د اوکراین پر خاوره له ځمکې او هوا د روسیې بریدونه دوام لري، په اسلام آباد کې د اروپایي اتحادیې دفتر او د کاناډا، بریتانیې، استرالیا او جاپان په ګډون د 2 هیوادونو سفیرانو له پاکستانه وغوښتل چې پر اوکراین د روسیې یرغل وغندي. دوی زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د مسکو خلاف د پریکړه لیک ملاتړ دې هم وکړي. دوی له پاکستان وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د مسکو خلاف د پریکړه لیک ملاتړ دې هم وکړي. دا و درې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړی.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. درانو اوریدون که تاسد امریکا غک آشنا رادیو ندسپین خبری یا رکو راست خبروان اوریدون که است. قدرمون ملمانو سر باست دوام برکو با خبروانه که درانو ملمانه را سر دی با پارلمانی چارو که در پخوانی حکومت یا در تیر حکومت در پارلمانی چارو وزیر گلپاچا مجیدی سب او همدارنگا بل ملمان چوک در روی جانه؟
بله، مهمان بعدی ما که آگاه مسائل سیاسی هستن سید حامد دقیق، اونا مستقر در کانادا هستن و با ما در برنامه شریک میشن.
بله، اجازه را که در مجیدی سب نبا پختن مطرح کن. مجیدی سب، اول خود افغانستان شرایط تا پاکتو در ملگور ملتونو در شورا د خوانه چې دا په یو میاش کې دوه غونډه ده چې دایریږي د افغانستان د حال او وضعیت په اړه د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ مشر یا دیبرا لاینز د افغانستان روان وضعیت په اړه راپور ورکړي. دا څومره د اهمیت وړ ده، څومره مهم ده، مهمه ده د سه غونډې یا دا ډول غونډې جوړېدل څومره مهم دي د افغانستان روان وضعیت په خاطر؟
د سلام په وړاندې کول سره واکن افغانستان اوس د نړیوالو مرستو ته او د نړیوالو پام ته ضرورت لري چې د افغانستان په حق پر اړخیز توګه او په ټولو برخو کې په افغانانو باندې دوی میټینګونه ولري، کانفرنسونه ولري او په غونډې جوړې کې چې دا د افغانستان په خیر دی، ځکه افغانستان اوس په داسې حالت کې دی چې افغانان هم په بشري لحاظ نتاوانه دی جګړې زپلی دی بلته نورین روان ده او د دې لپاره چې دغه کوبو کړل شي او دوی تمرسه ورورسیږي خامخا د دوی لپاره د کانفرنسونو جوړول ضرورت ده او دغه کانفرنسونه کولای شي دوی لپاره په ټوله برخه کې مرسته جال کې د افغانستان نه تنها د مرستو په برخه کې ته د افغانستان سیاسی وضعیت په اکلا د راتلونکو په اکلا د خیر لپاره دوی تصمیم ونیسي چې هغه د افغانستان خلکو په ګټه وي.
بله دیپلاینز د امنیت شورا ته دام ویلی دی چې مونږ باور نه لرو چې د اوسنی ادارې سره لکار کول پرته وکړ شو چې د افغانانو سره ریښتینی مرسته وکړو او وی چې زنه ته دا مشکل چې ومني خدا ډیر مهم دی چې باید ادارې سره کار وشي. دغه اشاره ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ څه وایي چې د دیبرلاینز مقصد به د دې خبرې نه څه و تاسو برداشت نه کړئ؟
ګوري یو څه چې باید ومنل شي هغه دا دی چې اوس طالبان په افغانستان باندې حاکم دي، په د افغانستان په ټولو جغرافیه باندې د دوی حاکمیت او بشری مرستې هم د افغانستان ټول ولس دي ته ضرورت لري. د افغانستان ټول جغرافیه کې دغه ناورین روان دي او بیوز له خلک شته دي، نو بدون دې نه چې طالبانو سره همغږي وي یا د دوی سره دوی همکاري په دې برخه کې نوې فکر کوم دا کار ناشونی دی. اساسي موضوع دا ده چې لکه راپورونه چې مخکینی بعضی راپورونه ورکړل شول چې طالبانو کته چې دغه مرسي بعضی موارد کې ورکړل شوی صرف هغه خلکو ته ورکوي چې طالبانو پولیسو کې په خوا وو، دوی شهیدان ورکړي یا زخمیان ورکړي یا د طالبانو د تحریک غړي دی وته ورکولای کیږي. زه فکر کوم چې هغه هم اړین خلک دی باید ورکړل شي مرسي دی مرسته باید نو بسلې شي. ولی اساسي خبره دا ده چې طالبانم باید په دې باندې قانی وي او باید قانی شي چې دوی اوس مسؤلیت صرف د طالبانو نه لري، دوی د افغانستان په جغرافي باندې حاکم دي، د ټول افغانانو مسؤلیت دی دوی په غاړه دی. نو دوی ته دا باید دي چې دوی بیل کوم توپیر ټول افغانانو هغه اړین افغانان ته طالب دي که غیر طالب دي هغه باید وپیژني او دوی ته مرسته ورکړي. زه ایما په اند د طالبانو په دې کې د طالبانو ښکیل کول ضرورت ته او باید ورکه ښکیل دي دوی مرسته باید دوی د دوی ادارې باید دوی سره همکاري وکړي. ولی څه چې ستونزه موجوده ده هغه دا موجوده ده چې خلکو سره دا ویره ده چې په خوام خارجیان چې دلته راغلي وو ګمرل شي وو غوی ډیر غزاف ماشونه اخیستل او اکثره ماشونه د دوی په کورو کې راي او د دوی په ماشو باندې تلي. دا هم یو مسله ده که چیرته دغه زیاته افغاني شي او هغه څوک چې په حکومت کار کوي غوی هم په دې کې مرسته وکړي. زه فکر کوم دغه برخې ته به مرسته شي او دا شکایت به تر حدا پورې لري شي وي. اساسي خبره دا ده چې افغانستان څلوېح کال د مرستو ته ضرورت لري. جګړه روانه ده او اوس هم د جګړې ناورین پاتې ده او د جګړې نه راوتلې ملک یو. نو په دې خاطر هم دې لپاره یو مشخص میکانیزم دې لپاره ضرورت ده چې او دا میکانیزمونه موجود هم دي، نتیجه هم ورکړي ده. نړیوال افغانستان اوس هم متاسفانه خدای دې نه کې د سویر شته چې بیا یو جګړې ته مخ شي. د دې لپاره باید د اساسي او په دې میکانیزم چې په خوام شوی دی نیویم تجربه لا سره ولې شوی دی لپاره کار وشي چې هم د طالبانو نمائندګي ورکی وي هم هغه پخوانی خلک چې په دې مرسته وي شلو کې تجربه لري دی غو نم کار واخستل شي. نړیوال هم په هیڅ دی او ناظر په دې باندې ضرورت دی ځکه دوی د مرستي دی دوی باید خپل مرستې
د ویشلو نه باید مطمئنه وي. بله دلته ماجدي صاحب دوه موضوعګان
مسولیت لري او راپور ورکوي. نو دا ضرورت دي شته چې دوی من هیڅ دي یو ناظر په دې باندې نظارت هم ولري او دا یو ګډ میکانیزم جوړ شي د ګډو هغه نه پخوانی خلک چې د مرستو کې کار کولو تجربه لري طالبان هم چې مرسته باید په دې برخه کې وکړي او هم نړیواله ټولنه چې هم خپل هیوادو ته راپور ورکوي او مسولیت لري د امرسی راتولې کړي. زه فکر کوم دغه شفافیت موضوع ډیره اړینه ده او دا اړینه ده چې هغه خلکو ته باید ورسیږي څوک چې ضرورت ورته لري.
بله دا غلطه دوه موضوع غنې دي نو مجلس سپ چې یو بشري موضوع ده دغه امرسی رسولو موضوع ده بل بشري حقونه دي کنه. د برلاین ته مشارکړه ده چې کېدې شي زنه ته دا خبره دست سخت کارشه، اما دومره سخت نده. رازو بول پختنه تم روی جان میره بانی و کتاز پختنه لدله.
میمان بعدی ما همی آلی روی خط برنامه آمدن، اونا را با خوش آمدید گفته. از اونا درباره اظهارات خانم لایز میپرسیم که آیا کدام تغییری در روی کرد طالبا رونما شده که خانم لایز هم توی یک اظهارات داشته؟ در صورتی که همکاری جامعه جهانی با طالبا صورت بگیره، چگونه هم کاری باید صورت بگیره، یا آیا این همکاری ها امکان پذیر است؟ آقای دقیق، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم، بفرمایید.
سلام، تشکر. سلام خدمت شما، میمان عزیز شما و شنوندگان عزیز شما. تشکر از اینکه فرصت دادین با شما صحبت داشته باشم در این مورد. بدون شک که در نحوه عمل کرده طالب ها در قبال زنان افغانستان، نه تنها در قبال زنان افغانستان بلکه در قبال تمامی حقوق اصیل با افغانستان، هیچ گونه تغییر در تناسب با 20 سال گذشته نیامده. دقیقا زمانی که اینا بار قبلی زمام امور را به دست داشتن و جای بس و نگرانی وجود داره که طالب ها در نیمه های شب ها میرن زنان معترض را از خانه هایشان بیرون میکنند بدون از اینکه نیروی امنیتی زنانه داشته باشند و به خانه هایشان، به حریم خصوصیشان داخل میشن بدون کدام اجازه و حکم محکمه ای که وجود داشته باشه، قوانینی که نداشته باشن، و اونا را به آدرس های نامعلوم و نامشخص انتقال میدن. در قسمت کمک های بشری که شما سوالات داشتین و آنچه روز گذشته خانم دیبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان ابراز کرده است، من فکر می کنم که یک پیشفرض باید وجود داشته باشد. جامعه جهانی در کل، سازمان ملل متحد وقتی به افغانستان کمک می کنه، یک سلسله شروطی را به خاطر احقاق حقوق زنان بالای طالب ها بگذارن و در روشنایی تطبیق شروط مذکور به کمک های خود در این بخش ادامه بدن.
خب شما فکر میکنین که کمک های جامعه جهانی بدون مداخل طالب ها امکان پذیر باشه آقای دقیق، و چی تضمینی است که طالب ها همچون کمک ها را به نفع خود استفاده نکنن؟
ببینین، وضعیت به شکلی هست که در افغانستان بدون شک طالب ها فعلا حاکم هستند، ولی از طرف دیگه بحث فقر و سطح گرسنگی مردم خیلی بلند هست. من فکر میکنم که راه بدیل دیگه وجود نداره و بدون شک طالب ها دسترسی به این کمک ها به نحوه زنها خواهد داشتند، برای فعلا به خاطر مهار کردن وضعیت بحران انسانی در افغانستان نیازمندی شدید وجود دارد که باید کمک ها به هر دلیل و ترتیبی که هست برسد. ولی سازمان ملل متحد باید نظارت مشخص و دقیق داشته باشد روی رسیدن کمک ها برای مردم افغانستان در نقاط مختلف افغانستان، در مناطق دوردست افغانستان، و کوشش بکنند که طالب ها با این کمک ها دسترسی نداشته باشند تا حیف و میل بکنند یا به دسترس خودشان خورد.
تشکر.
مجیدی صاحب، زبم دا پختنه پا یو رقم وکم پا بلبانه چه چنگه امکان لری چه ام دا قدرمن ملما پا واینا چه طالبان باید پا که داخل اوسی، اداره باید کارو که مرسنده طولون سره، اوام دوی ورنه ایت نو استفاده و نکلشی دیو افغان تب پا توگه که دوی مثلا ارتا ضرورت ولری یا کارو که خیر اقا کت صفوفه او لورپولی چارواکی پا دوی که با فرقی، اما سمر امکان لری. هر اورز امریکا غاق آشنا رادیو ده ساس غاق پا خبرونه که زمانگ اوریدون که کلا کلا انتقاد که سره ده چه نریوال طولن دا غختنه کرده چه طالبان پا ده مرستو که دخیل ندی او دا پرات ده طالبانو ده دخالت نه دا بشری مرست باید ولستا او خلقو تا ورسول شی، اما بیا هم شکایتون شتاده چه مداخله پا کیگی. اوس څومره امکان لري چې ام د نړیوال ټولنې او د طالبانو د اوسنۍ ادارې سره یو تفاهم وشي چې بشری مرستې اړمنو کسانو ته ورسیږي چې تر ټولو مهمه موضوع ده، او هم طالبان دوی نه ګټه وانخلي. دا امکان لري که نه لري په کوم صورت کې کېدای شي د نړیوال ټولنې دا غوښتنه پزی شي؟
لکه دقیق صاحب شوې اوس باید دا ومنو چې طالبان هلته حاکم دي، او بدون د طالبانو د مرستې نه دا کار هم ناشونی دی. زه فکر کوم که چېرته طالبان هم په دې کې داخل نه شي، د شفافیت په هکله شاید مشکلات نور هم زیات وي. دا هم باید ومنو. ما په هند د طالبانو دغه مرستې کې چې کوم شکایتونه رسېږي، زه فکر کوم دا په وړه کچه دي، په سیمه ییزه کچه دي. نو په سیمه ییزه کچه زه فکر کوم هلته ښه به دا وي چې هغه پخواني کوم جوړښتونه چې مونږ هلته لرل، شوراګانې وي، یغوی ته مراجعه وشي، د یغوی نه مرسته، او طالبان هم په دې برخه کې مرسته وکړي، او کوم شکایتونه چې نړیواله ټولنه لري هغه طالبان غوږونو ته ورورسوي. زه فکر کوم په هغې اکلم دوی اقدامات وکړي. او بیا هم په تکرار سره وایم چې طالبان هم دا اوس درک کړی دی، او باید هېر هم نه کړي چې اوس د ټول افغانستان مسؤلیت د ولس دوی په غاړه دی، نه تنها تنها د خپلو د طالبانو، هغه د دوی خپلي کې کې څوک اوس د افغانستان هره کونډه که چېرته میړه یا ورور یا هر څوک په پخوانی حکومت کې کار کولو هغه ته شهید شوی دی، یا د نور ستونزې دي، یا پخوانی حکومت کې کار کولو، اوس طالبان هم باید هغو ته په پخوانۍ سترګه ونګوري. اوس په حیث د حاکم د دوی مسؤلیت دی چې دوی ته هغه مرستې چې رسېږي دوی ته هم ورسوي. نو په دې هکله ما نظر دا دی چې د طالبانو انوالول او په دې مرستو کې د دوی نه مرسته غوښتل او دوی سره د دوی همکاري جلبول دا اړینه ده، دا باید وشي. نو که چېرته کوم شکایت موجود وي، لکه چې مونږ اورو طالبان هم د شفافیت دپاره لاس په کار شوي دي، کار یې کړی دی او دغه کار روان دی. نو ښه خبره دا ده چې کوم ځای کې شکایتونه لري دوی هغوی ته ورسوي. زه فکر کوم دا مسله حل شي.
بله مجید صاحب، بخښه خبره هم په ګل بدله.
به فکر نه کوم چې دومره وي، او ستونزې موجودې دي په دې کې، به وي ستونزې هغه به هم په سیمه ییزه کچه وي.
بله زه نو مرستندویو هیوادونو چې د افغانستان سره بشري وضعیت تفقاتو مرستې کوي، دوی خپل مرستې په افغانستان کې د بشري حقونو پورې مربوطې ګڼلې دي. د یوې خوا د بشري حقونو د سرغړونو نه شکایتونه ډېر دي، او له بلې خوا بشري وضعیت په داسې یو حال کې دی چې باید اړمنو کسانو ته مرستې ورسیږي. فکر کوي چې دغه دواړه موضوعات څنګه سره پرتل کیږي په افغانستان کې اوس نن سبا؟ آیا نړیواله ټولنه یو تفاهم ته د اوسنی وضعیت ته په کتو رسیدلی شي د طالبانو اوسنۍ ادارې ته، یا د بشري حقونو په برخه کې به طالبان خپل رویه بدل کړي؟
ما په اند بشری مرستې د بشری حقوقو حقونو سره باید مقایسه نشي. او ما نظر داده چې دغه نظریه ښه نظریه نه ده، غلطه نظریه ده چې دوی بشری مرستې بشری حقوقو پورې تړي. دا یو سیاسي موضوعات کېږي. دغه د نورې لارې هم شته. اوس افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژندل یوه مسله هم داده چې ډېر زیات فشار په طالبان نه هم دغه ده. د کچېرته موږ بشری مرستې په دې پورې وتړو، زه فکر کوم دغه به ورینتا لمن وهل وی او نور به مده افغانستان خلکو په ستونزو کې راګیر کی. یموږه هیله ده چې بشری مرسته چې رسیږي هغه د بشری حقوق سره هیڅ نه و رابطه باید ونه لري، او دغه په غو پورې اړینه نه کی. په خاطر دې چې ولست بشری مرسته ته ضرورت لري، نه طالبان. او کچیرته نړیواله ټولنه دغه مسله دې پورې تړي، زه فکر کوم دا به د ناورین لپاره دوی مرسته نه وکړي، بلکې ناورین به افغانستان که نورم زیاد شي. موږ هیله داده چې دوی دغه مرستې چې کوي د بشري حقوقو لپاره دوی نورم وسایل پلاس کې لري، دي نه پیژندل دي، او نور فشارونه دي نړیواله ټولنه باید په طالبانو راوړي، نه دا چې په بشري مرستو کې دغه مسایل دوی برسیره کی او ښکېلې کی. نو دا مسله باید دوی په جدي توګه دوی دا دیتا په نظر کې ولري چې افغانستان اوس یو ناورین سره مخامخ ده، او دا ناورین چې هر څه زیات اولیت لري، او دې لپاره باید دوی لاس په کار شي تر څو دغه بشري ناورین دوی باید هلته ختم کړي، او دغه بشري ناورین مخه ونیسي.
بله خب آقای دقیق، قسمی که آقای مجیدی هم این را گفتن که مشکلات مردم افغانستان مشکلات متحمل شدن، شما چی فکر میکنین که آیا اظهارات بعد از ابراز اظهارات خانم لاین صفی جدیدی از روابط جامعه جهانی با طالبا به میان خواهد بیاید یا خیر؟
خب نخست آنچه آقای مجیدی گفتن ربط کمک های بشری با حقوق بشری، من فکر میکنم که یک رابطه خیلی مستقیم وجود داره، چون کمک بشری برای افراد نیازمند آنچه حقشان میشه جز از موارد حقوق بشری هست. اگر با توجه نکنیم حتی میشه می کمک ها ضایع شد و که جز از حقوق هست. و در قسمت سوال شما خاطر نشان باید کرد که دنیا تعامل با طالبان را بدون قید و شرط نخواهم پذیرفت، به دلیل اینکه طالب ها در کل تمامی حقوق انسانی را نقض کردن. ببینین خانم ها اجازه ندارن از به تحصیل و به کار بپردازن، آنچه اینا تحت نام شریعت و تحت نام حجاب، که حجاب خودش یک واژه عربی هست، یک ترم هست در قرآن به نام حجاب چیزی صراحت نداره و کاملا آنچه موضوع سطر عورت هست در جوامع اسلامی در سایر کشورهای اسلامی با افغانستان فرق داره، آنچه اینا تفسیر میکنن از قرآن. بنابراین فکر نمی کنم چپتر تازه را باز کرده بتانه، ولی تاکید ما روی رساندن کمک های بشری در افغانستان به خاطر جلوگیری هم گفته نمیتونیم، به خاطر نجات از بحران بشری فعلی که در افغانستان جریان داره حتمی و ضروری هست.
بله
بله دیره مننه ده قدر من ملمانم. مجیدی صاحب تاسه چه فکر کوئی ده ملما او خبر مواری دل زمون ده قدر من بل ملما خبر مواری دل چون رو سر موافق هستی؟
زه یو شي کې متاسفانه ما نظر دې د سره لک توپیر لري، د نظر ته په احترام سره چې ګوري بیا هم زه په تکرار وایم چې ملګري ملتونه باید په داسې موضوعاتو کې هم دخیل نشي او دخیل شي هم نه دی په نړۍ کې، هغوی بې پرې باید عمل وکړي، خصوصا د بشري ناورینو سره د مرستې په خاطر. او که چېرته مونږ بشري ناورین په بشري حقوقو پورې وتړو، زه فکر کوم دغه ستونزې به راولاړي کې ډېر د نړۍ په ډېرو سیمو کې، خصوصا د طالبانو په حکومت کې دا منو چې بشري حقوق نه منل کېږي، بشري حقوق د خلکو سلب شوي دي په ډېرو برخو کې. ولې دا په دې معنی باید په دې سره باید مونږ یو ځای نه کوو د دې سره باید پرتله نه کوو چې مونږ نو اوس چې بشري حقوق هلته تر پښو لاندې کېږي یا نه ورکوئ کېږي، مونږ بشري مرستې هم هلته مونږ ځنډوو او نه یې ورکوو.
دلته د بشري مرستو په بحث کې وبخئ،
مرستو ته هماغه خلک ضرورت لري چې باندې بشري حقوق دې هغوی نه اخیستل شي.
بله مجیدی صاحب، دلته
دغه مسله دې پورې وتړو نو مونږ به یو بل جزان دې خلکو ته ورکړي وي، په اصطلاح نو د دوی حقوق به مونږ هم سلب کړي وي.
ما
په نظر بشری حقوق او بشری مرستې سره ډیر توپیر لري او باید دا په دې پوری ستړاوونه لري او په دې پوری باید منحصری نشي.
بله مجید صاحب، دلته د ولس یا د ملت بحث نه دی، هغوی خو تاسو وایئ چې بشری مرستې همدغه خلک چې بشری حقونه نقص کیږي همدې مرستو ته هم ضرورت لري. دلته د طالبانو د ادارې دخالت دی، بحث په دې دی چې که دوی بشری حقونه نقص کوي څنګه دوی ته د مرستو پر رسولو کې د دخالت اجازه ورکړ شي، چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو د ادارې په مرسته او د دوی په کومک د مرستې ملت ته ولس ته ورسي. دلته د دوی دخالت باندې بحث دی چې که چیرته دوی
بالکل
بله نړیواله ټولنه هم دا و چې موږ مرستې رسوو، خو تر هغو به د طالبانو ادارې ته پکې سامنا ورکول کېږي تر څو چې دوی بشري حقونه رعایت نکړي د افغانانو، یعنی ځینو ادارو مرستندوی ادارو دا هم مخکې ویلي وو چې بشري مرستې په افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت پورې تړلې دي. خو به سبب یې هم د خبرونو لا اوریدو سیدا ما ورکو د دواړو درنو ملمنو مجید سیب او دقیق سیب نه هیله کو چې موږ سره اوسي د سیمې او نړۍ خبرونه اورو. بیا به باسه ادامه ورکو.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. با تشدید حملات روسیه بر اوکراین و تهدیدهای ناشی از آن برای سایر کشورهای شرق اروپا، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده سفر خود را به 6 کشور اروپایی به شمول کشورهای بالکان و مولدوا آغاز کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده یک روز قبل از این سفر ضمن دفاع از مؤثریت تحریم‌های وضع شده بر روسیه گفت که باب مذاکره باز است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اخیراً هشدار داده است که جنگ احتمالی جهانی سوم جنگ تسلیحات هسته‌ای خواهد بود، اظهاراتی که انتونی بلینکن آن را غیر مسئولانه خوانده است. آقای لاوروف روز پنجشنبه 3 مارچ در مصاحبه آنلاین با رسانه‌های روسی و خارجی گفت که روشن است که جنگ سوم جهانی تنها جنگ هسته‌ای بوده می‌تواند. سرگی لاوروف گفت که می‌خواهد اشاره کند که این ذهن سیاستمداران غربی است که در آن جنگ هسته‌ای به گونه‌ای پی هم خطور می‌کند. در ذهن روس‌ها به گفته وزیر خارجه روسیه چنین چیزی نیست. او گفت که به شما اطمینان می‌دهم که به هیچ گونه تحریک اجازه نخواهند داد تا توازنمان را بر هم بزند. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده بود که هر کسی در عملکرد روسیه در اوکراین مداخله کند با پیامدهای مواجه خواهد شد که هرگز آن را ندیده باشد. پس از آن که تنظیم کننده رسانه‌های مسکو چندین رسانه را مسدود کرده و تهدید کرد که مانع دسترسی به شبکه خبری روسیه صدای آمریکا خواهد شد، ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که روسیه به گونه کامل علیه آزادی رسانه‌ها و دریافت حقیقت اقدام کرده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که تلاش‌های روسیه برای گمراه کردن و سرکوبی حقیقت حمله این کشور به اوکراین تشدید یافته و مردم روسیه سزاوارند درباره آنچه اتفاق می‌افتد آگاه شوند. جامعه بین‌المللی و دیدبان رسانه‌ها اقدام تنظیم کننده رسانه‌های روسیه را در عرصه سانسور و وضع محدودیت گزارش‌دهی در مورد جنگ اوکراین محکوم کرده است. اسوشیت پرس گزارش می‌دهد که نیروهای روسی یک بندر استراتژیک اوکراین را تصرف کرده و بندر دیگری را به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای قطع ارتباط این کشور با خط ساحلی خود محاصره کرده‌اند. این در حالی است که مسکو امروز پنجشنبه گفت که برای مذاکرات جهت ختم جنگ آماده است که در 8 روز بیش از 1 میلیون اوکراینی را وادار به ترک کشورشان کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه گفت که مذاکره کنندگان هنوز منتظر مقامات اوکراینی اند تا به امید ختم جنگ روان در اوکراین در دور دوم مذاکرات شرکت کنند.
شام دیروز، تمام شب و صبح امروز مذاکره کنندگان روسی منتظر مقامات اوکراینی بودند. وقت را بگویم هنوز هم منتظرشانند و به نظر می رسد مذاکره کنندگان اوکراینی واضحاً عجله ندارند. امیدواریم آنان امروز برسند.
مذاکرات قرار بود در پارک ملی بلاروس همسایه اوکراین در نزدیکی مرز پولند و بلاروس برگزار شود. سخنگوی کرملین همچنان تصمیم منع شرکت ورزشکاران روسی و بلاروس را در بازی‌های پارالمپیک چین محکوم کرده و آن را فساحت برای کمیته بین‌المللی پارالمپیک عنوان کرد. تبلیغات روسیه تا حدود تلاش کرده این جنگ را با نشان دادن سربازان اوکراینی به عنوان گروه نیونازی و تلاش برای نازی زدایی اوکراین توجیه کند. با وجود که 6 روز از عملیات تصفیه‌ای طالبان در کابل و برخی از ولایات افغانستان می‌گذرد، حکومت طالبان از مردم افغانستان خواسته است که سلاح‌ها و موترهای حکومتی خود را داوطلبانه تحویل دهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز پنجشنبه 3 مارچ در اعلامیه گفت که این اقدام سبب می‌شود تا تلاشی خانه‌ها به زودی پایان یابد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
در اعلامیه آمده است به منظور این که روند عملیات تصفیوی طولانی نشود، همه افرادی که سلاح، موترهای حکومتی و اقلام غیر قانونی دارند و یا در مورد سارقان یا آدم ربایان معلومات دارند، پیش از رسیدن گروه های تلاشی داوطلبانه سلاح و وسایط حکومتی دستاشته ایشان را به طالبان تحویل دهند. در اعلامیه طالبان گفته شده که در جریان تلاشی چند روز اخیر صدها میل سلاح خفیفه و ثقیله، ده ها اراده موتر حکومتی، مهمات و تعداد زیاد اقلام غیر قانونی به دست نیروهای طالب آمده و شماری از عناصر شریر که در اختطاف و سایر جرایم دخیل بودند دستگیر شدند. عملیات تلاشی خانه به خانه طالبان واکنش‌های نیز در پی داشته است. برخی این اقدام طالبان را ستوده، اما بیشتر مردم از آن انتقاد کرده‌اند. ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان روز پنجشنبه در کنفرانس ملی سکتور خصوصی در کابل گفت که تلاشی خانه به خانه به هدف تأمین امنیت برای مردم آغاز شده است و از مردم خواست تا از این عملیات حمایت کنند. این در حال است که شماری از کاربران شبکه های اجتماعی گفتند که در جریان این تلاشی ها طالبان با مردم برخورد نادرست داشته و در برخی موارد از سرقت اموال گرانبها و پول نقد نیز خبر دادند.
سازمان عفو بین المللی از ایجاد یک اتحاد جدید برای حفاظت از حقوق بشر در افغانستان خبر داده و گفته است که هیچگاه به این پیمانه نیاز بزرگتر در افغانستان وجود نداشته است. مجموعه مختلف از سازمان‌های حقوق بشر گرد هم آمدند تا اتحادی را برای نظارت جمعی بر وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان و حمایت از حفاظت از حقوق بشر و پاسخگویی در قبال تمام نقص‌ها و تخلفات بشری ایجاد کنند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای آمریکا.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ستاسو غږ سپینې وبخې سپین خبری یا راکراز ده خبرونه او ریدون کی است. قدرمونه میلمنو او درنو او ریدون که ده خبرونه دومه برخده ده جمن سر سم. ده امریکا پخوانی دیپلومات ویلی دی چه ده امریکا پا پاوز کده ده افغان زواکونو قطع جولش. اغا پاوزیان چه ده اگست 15 منه وروس ده امریکا تراغلی دی وی چه دو دوی ندی اغا پاوزی قطع جولشی چه نور مسائل هم پکه پا برک رنغاری دیرغا لوی باسته. نو پده هم ده خپلو درانو ملمنو سر غگیگو او ده خپراوانی پا پای که چه باس را کولو بیا با هم ده درانو ملمنو نظر واخلو چه بلاخره د طالبانو د ادارې پښتون کې څنګه کې دیشي چې د نړیوال مرستې موثره توګه باندې خلکو ته ورسیږي او د امنیت شورا خصوصا په ټوله کې ملګری ملتونو په دې برخه کې څه رول لوبول شي او د غونډې تر څو د غونډې اثر گذاری معلومه شي. په هر حال بیا هم د خبرونې د دوه برخه بحث سره ځو. مجلس سپتاسه د امریکایي ډیپلوماټ د نظر پاړه
څوبېل غړې ما ویل خو په دې اکل دادی چې بیا افغانان په دغه سي مسایلو کې استفاده کول او د دوی د مهاجرت نه او د دوی غربت نه او د دوی بیوزلی نه په دغه رقم شکل استفاده کول زه فکر کوم چې دا د بشري حقوقو هم مخالفت کرده او افغانان او خصوصا هغه قطعات چې د دې نه لړ دي د دې لپاره نه دي لړ چې دوی بیا جګړې ته مخه کی او دوی چې افغانستان کې وسلې په ځمکه کې خو هم دوی د جنگ نه خسته شي او نور نه وختل چې جګړه وکړي او کچېته بیا داسې قطع جوړیږي او دا قطع مثلا راځي چې مثلا د اوکراین په جنگ کې دوی ده بحث هم شوی و چې د دوی نه کار واخیستی شي. ما باند اول خو د اوکراین سره د افغانستان کې اول زه خپل مخالف دي د جګړې هم او د روسیانو د دې عملی غندنه ما کړې ده همیشه چې دغه کړې ده د یو پولیس باندې تیرای دي بشري حقوق باندې تیرای دي الته یو بشري فاجعه را روانه ده او انساني حقوق الته نقص شوی دي او په دې داسې جګړو کې افغانان الته تخکیل شي د امریکایانو په نوم بیان یا دیږي دا به یو تاریخ پاتې کیږي د ملتونو ترمنځ د افغانانو په نوم چې افغانان راغلي او په موږ په ولس باندې یرغل وکړو. یعنی افغانان په تاریخ کې دا یرغل نه دی کړی په کوم هیواد باندې او په داسې یرغلو کې دوی برخه نه دی اخیستې. دا به یو ډیر بد تاریخ د افغانانو دپاره د افغانانو د هویت دپاره وي. او بیا زه فکر کوم په تکرار وایم چې امریکایان که داسې کار کوي دی افغانان نه دست دلګه جوړي او دوی بیا هرځی کې د جنگ لپاره استعمالوي. دا د ټول حقوق او بینالمللي حقوق مخالفت کې باید وي، او همدارنګه د دوی د مهاجرت نه د غربت نه بیا په تکرار وایم غلطه استفاده کول ما په نظر دي چې دا کار باید ونه شي په هیڅ صورت. او هغه افغانان نم ایم هغه د چلته دي چې دوی په دغه رقم قطعاتو کې دوی برخه ونخلي، او نور دوی کچیرته راځي افغانستان ته درشي، د افغانستان په امنیت کې دوی کار وکړي په بیا جوړونه کې، او دغه خلک چلته لاړ دي دوی دلته تربیه شي چې افغانستان کې راتلونکي لپاره دوی افغانستان کې دي بیا رغونه لپاره دوی نه کار واخیستی شي. نه په دغه مسایلو کې چې نړیوالې جګړې وي او هم د افغاني قطې په نوم دوی په هر ځای کې وجنګیږي.
خب عین سر تقریبا از دقیق میخوایم که نظر شما را داشته باشیم در این مورد، و همچنان اینکه آقای دقیق شما چقدر موافق هستین با سخنان آقای مجیدی که اونا میگن که مخالف حقوق یعنی نقض حقوق بشری میباشه؟
تشکر. با تایید صحبت های آقای مجیدی خدمت عرض بکنم که مطابق تمامی اسناد بین المللی به خصوص کانونسیون سال 1951 امور مهاجرین و پناهندگان سازمان ملل متحد که ایالات متحده آمریکا نیز به آن الحاق کرده، هیچ کشوری حق نداره تا از مهاجرین و پناهندگان به مقاصد نظامی خیش استفاده بکنند. آنچه آقای فلیپ کازنز در بحث‌های خود گفتند، ما فکر میکنم با اصطلاح خوب تر و بهتر بگویم که امیدوار هستم نظر شخصیشان باشه، و به این گونه امیدوار هستم که یک روز موقف رسمی مقامات برحال ایالات متحده آمریکا در قبال موضوع همچون چیزی نباشه، به خاطر اینکه نظامیان افغانستان در حال حاضر بعد از 15 آگست سال 2021 میلادی و تعقیب سقوط نظام جمهوری به گونه پناهندگان یا مهاجرین از افغانستان بیرون کشیده شدند، و اینا حق دارند که من حیث مهاجرین با اینا برخورد سالم و درست صورت بگیره، طوری که گفتم در مطابقت با تمامی اسناد بین المللی من جمله کنونسیون 1951 ملل متحد. و در آنچه مرشا کساقوی بود که آقای کازن در صحبت های خود گفتند که طبق قوانین آمریکا اگر کسی که در کل باید 1000 روز سفری بکنه بعد از اینکه وارد ایالات متحده میشه، طبق قوانین تا بتانند که طبیعت کشور را به دست دارن، ولی کسانی که من خدمت نظامی میکنن این موعد برشان به 365 روز تقرب میکنه. به باور ما ایالات متحده ممکن در حد رسمی این موقف را نداشته باشه، و از قبل خواهش ما من حیث یک افغانی است که ایالات متحده در آینده هم موقف رسمی نداشته باشه، همچون چیز آقای کازند گفتند، به خاطر این یک نحوه از اجبار هست یا به گونه دیگه فشار وارد کردن هست در بدل چیزی، و خودش یک اقتصاد معنا میده. در حالی از این ایالات متحده همواره در سیاست‌های خود، در سیاست‌های خارجی خود و در سیاست‌های نظامی خود از خیلی زرنگی و دقت کار گرفته، و هیچ زمان برای کسانی که بیرون از خارج از سایه تابعیت از اینا بودن اجازه ندادن که در سکوپشان اجازه وزیده بکنن. اگر چنین واقع میشه که از افغانهایی که از نیروهای امنیتی جمهوریت بودن استفاده میکنن و بر علیه روسیه استفاده میکنن، ما موافق هستم با آقای مجیدی که در نهایت موضوع منجر به ایجاد عداوت دوباره بین روسیه و افغانستان خواهد شد. بله. موضوع بین دو کشور ایجاد میشه و در کل درست نیست.
بله. یعنی بخی دا معلومه نده چه په کوم هدف د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بخوانی کارکون کې دا خبره کړی ده چې دا به د اوکراین په ضد جګړه کې دغه پوځ استعمالیږي. د دې نه څه ذکر نه دی شوی، ولې دا یې ویلي دي چې سره د دې چې د امریکا لپاره یعنی دا یوه تراژیدي و چې د افغانستان نه په ګڼ شمېر خلکو وتل، خصوصا پوځیانو ته اشاره کړې ده. خو امریکا دا یې ویلي دي، اجازه راکړئ دقیق سب تاسو نه پوښتنه لرم، خو دا یې ویلي دي چې امریکا څنګه کولی شي چې د دوی نه ګټه واخلي دا خبره یې کړې ده. اما تاسو څه فکر کوئ دقیق صاحب چې آیا امریکا د پوزیانو په لیکت کې د کوم فشار لاندې ده چې د بهرنیو چارو وزارت په خانه کارکونکو د سیو نظر ورکړي؟
از خو فکر کوم چې امریکا په تیرو شلو کالونو کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په عراق کې هم جګړه کړې ده، او د دې جګړې پایلې هغه څه چې د امریکا سنا او د امریکا ولس ورته کتل، د امریکا حکومت په ټوله کې ونښ چې په ډول باندې چې دوی توقع او هغه مدیریت کې، او د امریکا ولس هر کله په حکومت باندې غږ کړی دی چې زمونږ بچیان هم عراق او افغانستان ته واستول، هلته مړه کړل، زمونږ د مالیاتو پیسې تاسو هلته په مصرف ورسولې، او بلاخره د جګړې پایلې روښانه او ملموسې نه دي، تاسو څه لاسته راوړنې لرئ؟ بناان زه فکر کوم چې چیرته دغه د روسیې او د اوکراین موضوع نه و چې پرته له شکه متحده ایالاتونه د اوکراین تر شا ولاړ دي، نو دا موضوع به هم نه و راپورته شوی، او له دغه ډاره دوی غواړي چې چیرته داسې یو وخت اړتیا دې ته پیدا شي چې دوی خپل ځواکونه ولیږي، نو د مخکې نه داسې یو فرضیه یو ډیپلوماټ مطرح کوي، څنګه چې ما خپل مخکېنی خبرو کې وویل چې خدای دې وکړي چې دا د متحده ایالاتونو د دولت موقف نه وي، د حکومت موقف نه وي، یعنی دوی دغه دریز غواره نه کی چې رښتیا هم افغانان وګماري په نظامی دندو باندې بیا دوی نه په نور هیوادونو کې استفاده وکړي، بیا دا هغه کړنی هم یا د دوی توافق نامه هم تقریبا دی په بل ډول باندې نه ښکړي چې تاسو دوی ویل چې د افغانستان نه هیڅ یو بهرني هیواد ته باید خطر مواجه نشي، نو هغه یوازې په دې معنی نه ده چې د افغانستان د خاورې دننه دی ونشي، نو د افغانستان وګړي هم د خاورې وګړي دي، د جغرافیا مربوط دي چې دوی بیرون راولي باندې خپل هیواد کې دوی په دندو باندې ګماري، او دوی د بیرته لید یو بل هیواد چې دغه د امنیتي موضوعاتو چارو کې مداخله وکړي، د خپل د توافقنامې په خلاف هم یو بریک راکی دی چې چدی طالبان تر حد اقل کړل شي، د افغانستان له ادرسه باید هیڅ چاته هیڅ یو گاونډي او غیر گاونډي په ټوله کې نړۍ ته امنیت تهدید ګواښ مخامخ نشي او دې کې مداخله ونه کړي.
آقای مجیدی، شما ای را میپرسم که کسایی که فعلا در امریکا آمدن و تخلیه شدن، به خصوص نظامی هایی که اینجا هستن، اونا داوطلب کار هستن، میخواین کار کنن در اینجا، و یکی از مشکلات که فعلا در اینجا وجود داره می است که کمی مشکل است تا اونا کار بگیرن. خب اینجا گفته شده
که پیدا کول ده وظیفه پیدا کول در امریکا ده اصول و ده ماجره ده اصول و ده قوانین و لقراره اگه انتظار استل ده پروسی تا کچه په ګنش میر خلک راغلل.
بله، و زیاتر اونا علاقمندی به این نشان میتن که مثلا هر کاری که باشن زود که انجام بتن، و در یک گزارش هم همه هستن که آمده که بسیاری از افغانهای تخلیه شدن و نظامی ها علاقمند هستن که اونا یک کار داوطلبانه را بگیرن. شما چی فکر میکنن؟ هنوز هم موافق هستین که اگر اونا به طور داوطلبانه خود بیاین در این بخش ایفای وظیفه کنن، هنوز هم شما فکر میکنین که نقض حقوق بشری اونا محسوب میشه؟ و یکی ای که گفته شده که اونا بسیار با تجربه هستن، تجربه جنگ دارن، چقدر فکر میکنین که با تجربه اونا در صورتی که شامل واحد نظامی شون نظامی پیشین افغان، چقدر اضافه میشه به تجربهشان؟
خب ما فکر میکنم که آله با مکب بسیار با صد خاط کنه که امریکا آمده بودن در افغانستان، اسلحه هایی که داشتن اونا را اینجا به آزمایش گذاشتن و یک لابراتوار از افغانستان ساختن، و همچنان قطعاتی که مورد بحث است، قطعات در سالای پسین در افغانستان روی ازی کار شد و ای با بسیار شدت روی ازی کار شد و یا ساخته شدن، و اکثر سلاح‌های در دسترسشان قرار گرفتن، سلاح‌هایی که امریکایی‌ها استفاده می‌کردن، و بیرون کردن از یا با می روندی که صورت گرفت و از یک جبهات جنگ یا را جمع کردن و به امریکا انتقال دادن، این نشان میدن که یارا ترنینگ کردن و هدف امریکا، اصلی هدفش اینمی بود که این قطعات در آینده به امریکا از یا استفاده بکنه. فکر میکنم این باز صدق میکنم و تشویشایی که وجود داشته و صحبتایی که در افغانستان میشه. من فکر میکنم که به هیچ وجه به مردمی که افغانستان که باعث مهاجر قسمی که دقیق صاحبام گفتن که اعلامیه حقوق بشر و سازمان ملل و اعلامیه پابرجاست و دو واضح یادواریش ده که به مسائل نظامی یا گماشته شده نمیتونن و استفاده شده نمیتونن. من فکر میکنم که نمی بحث است که قبلا هم یادواری کردم که از بیوسی و از نبود کار یا از نبود پول و مسائل اقتصادی و مسائل خانه که یاد کردن، این مسائل است که استفاده میشه و از این مردم ها این تمامش بحثا که هست. فکر میکنم باز هم همون نقص است که اعلامیه حقوق بشر نقص میشه از طرف امریکا و ما امیدوار هستیم که مثلا قسمی که دقیق صاحب گفتن هم نظر شخصیشان باشن، ولی ترس از این هست که نشان میده این مسائل که چیزی که پیش آمده تا امروز و امروز این صحبت ها میشه بحث اساسی نمی باشه که امریکایی ها میخواستن که از این قطعات استفاده بکنن در جنگ هایی که امریکا در آینده شروعی داره.
بله.
من فکر میکنم که در این مورد هم فعلا طالب ها مسئولیت از این را دارن که در این مورد باید یا اعلامیه داشته باشن و دعوت بکنن از این افغان هایی که به افغانستان و هم امریکا باید قسمی که دقیق صاحب هم گفتن بر از یا زمینه کار و اشتغال بر از یا باید اوجا مهیا بسازن.
بله.
و یا به افغانستان دوباره برگردانده شون و تضمین های گرفته شون که نه به این مانا که یار ببرن باز در جبهات جنگ از یا استفاده کنن و برشون پول بتن.
بله.
من فکر میکنم که بحثی که پیشتر مکدوم این بحث هم بسیار قابل درک است که افغان ها به نام قطعات افغانی در هر جایی که جنگانده میشه و این یک بحث تاریخی با افغانستان میمونه، یک بحثی است که بسیار ذهنیت‌های منفی به هر جبهه که جنگ میکنه به هر نامی که جنگ میکنن چی خاصا دفاع از حقوق انسانی باشه یا غیر انسانی باشه در دیگه جبهات زیر پرچم امریکا و افغان ها جنگ کردنشان و در مسائل ماریگویی از افغان ها استفاده کردن، من فکر میکنم که اختلاف تمام روحی هست.
من نه مجیدی صاحب یوا موضوع باید یادونه وشی چه تر اوسه پورې د امریکا د حکومت رسمي نظر په دې اکله نه څرګند شوی دی نه یې څه ویلي دي. دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو پخواني ډیپلومات نظر دی چې د جرمني په یو ورځپاڼه کې دا نظر خپور شوی او غیر د هغې د یو کس چې په افغانستان کې کار کړی دی په عراق کې کار کړی دی او د کار تجربه لري دغه دوه هیوادونو کې کیدای شي چې نور هیوادونو کې هم کار کړی خو په راپور کې دغه څو هیوادونو ذکر شوی دی. یوه موضوع ته چې بل هم اشاره کړې ده ویلي دي چې یوازنی شی چې افغانان پرې ښه پوهیږي او کولی شي هغه جګړه ده چې جګړه ښکاولی شي. پاس ورو دقیق صاحب تاسو څه وی د مجلس صاحب خبرې مو اوریدلې وې کچیرته دا خبره عملی شي او یا د امریکا حکومت هم د موضوع ته توجه کوي یا داسې یو څه غوښتنه موجوده نو دا به هماغه تشویشونه بیرته تازه کی او ریښتیا به کی بلکې په حقیقت به بدل کی کوم چې د افغانانو سره د پخوانه وو. آیا داسې یو څه تشویشونه د پخوانه وو یا داسې څه شته تاسو وی؟
متاسفانه د 2001 کال راهیسی چې کله امریکایان افغانستان ته راغلل نو د دښمن برداشت دغه و چې ګوندې امریکایان د افغان ځواکونو په روزنه سره او د دې په تمویل او تجهیز سره دوی غواړي چې دوی د خپلو دښمنانو په وړاندې باندې وروزي که هغه د القاعده ډله وه که طالبان و او دغه خبرې تر اوسه هم شتون لري. حتی زمونږ دغه پخواني زور امنیتي او دفاعي سرتیرو ته د دښمن د خوانه د طالبانو د خوانه د اجیر اردو یا د اجیر د غلام اردو نوم ورکول کیږي پرته له شکه دغه اندېښنې شتون لري. زه د ښاغلي مجدي سره په دغه موضوع کې موافق یم چې چېرته دغسې یو شی رامنځته کیږي یوه خبره رامنځته کیږي پرته له شکه چې دغه یو مهر د صدق وهي دې موضوع ته. خو زما هیله دا ده چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت که چه تاریخی هم امریکا حکومت دریز دانه دی دوی دی سمدلاس دوی خپل دریز دیگواره که او دغه دی یو شخصی نظر و بلی که چه تا امریکا حکومت
دیشی. بله
در نظر باندې لري.
بله لیکوال دا ویل دي چې کاهوت او لیکلور نه نو دا کار ډیر سخت دی. اخره کې د خپل لیکنې دا ویل دي. په صورت د خبرونه ولسته شي ویلي مونږ په دوه موضوع خبرې وکړي، یو دا چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولې چې په افغانستان کې د هغه مشه د پرلاینز پرونچاشم به د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه ته د افغانستان د وضعیت په اړه راپور وړاندې کوي چې په ځنه ټکوې یعنی د بشري وضعیت او د طالبانو د ادارې د دخالت په صورت کې د مرستو په رسولو او څرنګوالي وغږیدو. او بل موضوع امدا و چې نوی راغلي افغانان خصوصا پوزیان د یو قطعه د جوړ شي چې هغه مسلکی روزنه واخلي. نو په دې اکلام منګه د ملمنو نظر واخ صدق پرونه په ورسته شیبو کې اسو مجلس په یو لاند نظر اول تاسو نه باسر ټولو څه فکر کوي چې ملګری ملتونه پر هغه اساس واخ کې چې د افغانستان په موضوعات باندې راپور هم نړۍ ته وړاندې کړي څه کولای شي چې د غمرسته عادلانه سمې او ورسیږي افغانستان ته او ولز دې نورین نه خلاص شي او همدارنګه کچیرته دا شرط چې باید د طالبانو اداره هم کارو کې په څه ډول توافق او تعامل نړۍ سره رسیدلې شي.
بله موږ هم په خوام اداري لارل چې د غمرس کې کار کول او هغه اداري وسم افغانستان کې شته او هغه د طالبانو دی حکومت ترلاندې دي د دوی حکومت جز دي. نو بیا هم په تکرار وایم چې طالبان دي طالبانو د همکاري نه دغه کار ناشونی دي او د شفافیت په برخه کې هغه بحث دی نظارت چې نظارتي برخه باید ولري نړیواله ټولنه. او په تکرار بیا هم وایم متاسفانه دي دقیق سره په دې مسلې کې ما نظر توپیر لري چې بشری مرستې دي بشری حقوق سره باید انډول کې ونه چولې شي ځکه دا به بشری مرستې ډېری اړینې دي د هر شي نه ځکه هلته د انسانانو د ژوند مسایل دي هغوی د لوږې سره د ساړه سره د صحت سره په جګړې کې دي ستونزې لري. نو هغه که چېرته موږ په دې سره یو ځای کړو ورسره په یو تله کې واچو زه فکر کوم دا به موږ د بشری
مجلس مننه
بد خبر وي. نو ما هیله ده چې دا په هیڅ صورت د بشری حقوق سره بشری حقوق کولای شي نړۍ ټولنه نړیواله ټولنه په نورو برخو کې په افغانستان حکومت باندې فشار راوړي او دا فشار مسایل شته دي دوی سره.
بله ډیره مننه. دقیق څه تاسې نظر څه ده چې نړیواله ټولنه چې خپل شرایط درلودل او مرستندوی اصلي مؤسسه امدادي چې راځي افغانستان سره مرسته کوي د بشری وضعیت په نظر کې نیول سره کې دې شي تاسو فکر کوئ چې د طالبانو اوسنۍ ادارې سره کار کولای شي او توافق ته ورسیږي په کوم ډول تعامل؟
اول خو زه فکر کوم د مجلس طرفه د دیو د حقوقو دیو معسل په صفات باندې چې مزدت د حقوقو په برخه کې دي مونږ بشري مرستې د بشري حقوقو سره جلا کولای نشو ځکه چې مونږ مرستې کوو هغه د بشر د حقوقو پر بنسټ کې کوو ځکه د بشر حق دی چاغه ډوټي خوراک تعلیم تحصیل او صحی برخو ته لاسرسی باید ولري دا ټول د حقوقو پر بنسټ باندې کیږي. د دې تر څنګه د فکر کوم چې په افغانستان کې اوس بل لار نشته دی پرته له دې چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د یو میکانیزم رامنځته کړي چې دی هغه نظارتي ډول غوړه کی او په مستقیمه ډول باندې خپل مرسته د افغانستان ولسته ورسي او دغه بشري ناورین چې رامنځته شوی دی دا نور دا وضعیت دغه حالت را وباسي د خپل نظارت ولري او خپل مرسته په مستقیم ډول باندې په افغان ولس باندې وویشي تر دې چې دغه مرسته د طالبانو په لاس کې وولويږي ځکه په دغه اخرو کې هم موږ او تاسو په خپل رسنیو باندې ګورو چې شکایتونه د خلکو ډیر شوي دي او تر ډیره بریده دا ویل کیږي چې طالب چارواکي یا د طالبانو پولیسو کې دغه کسان ډیره دغه مرسته په یو مشخص یا قومي یا سیمایزو خلکو باندې ویشي او دغه مرسته په مساویانه توګه باندې کول څه نه ورسیږي.
بله مننه تاسو.
بله
مننه.
د خبرونه روسي شي بيلي قدر منوریدونکو تاسو نه ډیره مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده او تر دې شي به ملګرتیا وکړه. دقیق سبي یو د قبل مو وخت لرو چې ساس نظر واخلو در خواه د خبرونه پولیس سره وی چې لبد مرغه ملمانه اوس من سره په لاین کې نشته ده او د خبرونه ورسته شی به ویلو سره دوی هم خپله پمانی کړی ده. په هر حال درنو اوریدونکو تاسو نه ډیره مننه چې حوصله کوي د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه اوري در کور راسي سپینه خبره خبرونه په همدیزی پات رسیدي د ملمانو سره په روان خبرونه کې په دوه موضوعګانو بحث وکړ. یو دا چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي پخوانی ډیپلومات دا خبره کړې و چې د اوسنیو راغلو افغان مهاجرو نه د یو قطعه پوځي قطعه جوړه شي چې دا د اخوی نظر تر اوسه پورې د امریکا د حکومت نظر پکې نشته دی خپل نظر یو او اساسي موضوع زموږ د بحث اوله کې همدا و چې د امریکا او بخی د ملګرو ملتونو استاد چې په افغانستان کې د دیبرا لاینز د افغانستان روان بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو شورا ته راپور وړاندې کړی چې په جزئیات ایمیل باندې سره وغږیدو.
و نو شوبه جان اظهارات یا گفته هایی که در این برنامه ابراز شد شنیده شد شنونده ها را شنیدن نظر مهمان های برنامه می باشن و در این
امریکا قد پده نظر که دخیل نداده می باشن و
بله نظر مهمان هاست و برنامه در همین جا به پایان می رسه. شنونده های محترم تشکر از اینکه شما شنونده برنامه ما بودید.
تربیه مخدمه شد.